افرادی را که به گونه غیر قانونی بازداشت شده اند رها سازند. این پیلوت اوکراینی به خاطر توقیفش به اتهام قتل دست به اعتصاب غذایی زده است. و جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونسک اوکراین روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. این سند سرخ رنگ به روز چهارشنبه در بخشی از منطقه جدای طلب دونسک صادر شد. اولین پاسپورت به الکساندر زاخورچینکو رهبر جدای طلبان دونسک توزیع شد. زاخورچینکو گفت این سند گواهی آنچه ما توانایی انجام آن را داریم می باشد و مدرک آنچه حفظ کرده ایم و به دست آورده ایم است. او افزود که روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. زاخورچینکو گفت هر کسی که می خواهد در انتخابات محلی اشتراک کند باید این پاسپورت را دریافت نماید. وی اضافه کرد که به دارندگان این پاسپورت اجازه دخول به روسیه داده می شود. کیف گفته است که این انتخابات باید تحت قوانین اوکراین برگزار شود و از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت گردد. جدای طلبان این دو شرط را نپذیرفتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه در امواج آزادی را دنبال کنید.
در آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه است. آقای رضوان مراد، ما در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما همی پنج چالش مشهور است که در برابر حکومت وحدت ملی میگن هستند، البته ما نمیفهمیم. چطور آقای رضوان مراد؟
بله نظر سب دیره من از هم محترم و ملمنو تخر اغلاس تویم چه مونگو تاسی به پگرده معرفی که و در غرز اوریدون که تهم او در خپراون موضوع در چه در افغانستان در ملی اولی در حکومت مخت پینزه لوی چلنجونه یا ازمونونه.
البته این سوال اساسیز به محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه که برای ایشان هم خوش آمدید میگویم، همچنان محترم آقای شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور اسبق و محترم آقای نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار که برای ایشان هم سلام میگیم و کل میمان هم خوش آمدید میگوییم. منتها آقای رضوان مراد کدام چیزی سیاه کدی یا نکدی و گفت به اصطلاح خود
نظر سب دیده پاره چه ده بحث لپاره یا اساس و لرو او ملمان پی وشی کوله چه وغی گیگی ده ملگور ملتونو استازه چه پا کابل کده نکلایس حیسم ده چه پا ملگور ملتونو که کمی خبری کدی او اغا ده کم پینزه چلنجونه ذکر کردی ده اغا ده خبر و جزیات او رو اغا رپورت او رو پر اغی اساس ببیا ملمان خپل نظر شریک کنیم.
بسیار خوب، خیلی بشنیم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2018 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي، مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکارۍ کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوی دایمی سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2018 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا، بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولی، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تیرونه یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپل منځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي.
بله، خب محترم آقای جاوید فیصل، شنیدین سیب سخن اول از شما، نوبت از شما سیب، چی گفتنی دارین؟ بفرمایین سیب.
خب تشکر میکنم، شما هم گفتین که میگن که هستن پنج چالش.
بله
اینا میگن. به نظر ما حکومت افغانستان سال گذشته را، سال 2015 میلادی را، به حیث یک سال بقا بر افغانستان میشناسه. دو سال چون ما سه تا مسائل بسیار کلان داشتیم، یک انتقال سیاسی بود، دیگر انتقال امنیتی بود و سوم انتقال اقتصادی بود از یک اقتصاد جنگی. بنان یک سال بقا بر افغانستان بود. دو سال مخالفین مصالح حکومت افغانستان و مردم افغانستان میخواستن که اینا جغرافیه سیاسی خود ایجاد کنن، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستن که از یزی هدفشان جلوگیری کنن تا مخالفین نتوانن که اهداف خود به دست بیارن. سال 2016 در پالوی ازی که حکومت افغانستان به خاطر گفتگوهای صلح آمادگی میگیره، یک سالی است که فرصت داریم. در این سال ما فرصت داریم که پروژه های طویل مدت تطبیق کنیم تا او کمک مستقیم به اقتصاد مردم افغانستان شود. همچنان یک سال است که حکومت افغانستان میخواهد که در کنفرانس ورسا و ناتو در برسلز به جهانیان که در شروع کار حکومت وحدت ملی 1-5 ما تعهد به همکاری به افغانستان داشت، به اینا کار کنه که این تعهدشان طویل مدت شود تا چالش هایی که دامنگیر حکومت و مردم افغانستان شده با او مشترک مبارزه شوه و در این راستا هم دستاوردهای داشته باشیم. ولی بدون شک سال آینده یک سالی است که به مشکلات مواجه خود شویم، مشکلات می داشته باشیم، اما از سال گذشته درس داریم، درس گرفتیم، از سال گذشته تجربه داریم و این ما را کمک می کنه که سال آینده یک سال بهتر باشه و یک سال پردستاورد باشه.
فیصل صاحب، ده کمی خبری چه هستم یادی کردی در زنی مسائل و نقطه خوی در افغانستان داخلی موضوعات دی چه اغا سیاسی کرکی چونه دی ده اقتصاد مسئله ده د افغانستان خلک ورسره د درې څلور لسیزې تقریبا سامخته دي. دوه خبرې ډېرې مهمه دي، د بقا خوندیتوب او طالبان سوله نه کوي افغان حکومت سره. هغه وایي ما په قطر کې له دوی سره کتلي او هغوی اوس هم آماده نه دي چې سوله وکړي. دغه دوه ډېرې لوی مسئلې دي، یعنی دا دومره کش و فش د افغانستان په سطحه، د پاکستان په سطحه، څلور اړخیزه کمیټه هر ورځ د سولې پیغامونه او طالبان وایي آماده نه دي چې خبرې وکړي. فکر نه کوي چې دا دوه چیلنجونه یا ازمونونه لوی دی او حقیقی دی؟
شه سوله یو بین الافغانی پروسه ده. در افغانستان حکومت په تیر که په دیار واضح دریز در لود لیچه سوله به د افغانانو ترمند، د افغان حکومت په رهبری او مالکیت سره کیږي. په څلور اړخیزه غونډې چې پیل سوي دي او تر دې حده تر دې دمه څلور غونډې سوي دي، په هغو کې یوازې پر دې کار سوي دي چې هغه لوبغاړي یا هغه هیوادونه چې په دغه پروسه کې مستقیم او غیر مستقیم شامل دي، د هغوی همکاري موږ جلب کړو. موږ مطمئن سو چې په دې پروسه کې زموږ شریکان، زموږ همکاران دي او صادق دي. په دې خاطر د هغوی سره کار سوي دي. یو بل مسله ډیره مهمه ده چې هغه باید ذکر سي، او زه په دغه مسله کې د شاغلي هایسم له نظر سره د افغانستان حکومت په ټوله کې توافق د نظر نه لري، هغه دا دی چې طالبان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدلو وروسته د یوې ډلې په توګه مطرح نه دي. هغوی یوه ډله، یوه رهبري نه لري. طبیعي ده چې یوه یا څو اشخاص یا یوې ډلې به له هغه چا سره چې شاغلي هایسم لیدلی دي د سولې په خبرو کې آمادګي نه وښولی، اما د طالبانو نورې ډلې شته چې هغه د سولې خبرو ته آماده دي.
کومې ډلې آماده دي فیصل صاحب؟
هغه سوله یا د سولې
کوم ډلې امدې دروس هم اعلان نه دی اوریدل
څلور اخیز ګروپ پر دې باندې کار کړی دی څلور اخیز د همجغی ګروپ پر دې کار کړی دی د هغوی سره په دې اړه معلومات شته دفتن په دې ځای کې د هغو ډلو او اشخاصو افراد نمونه زه نسم ذکر کولای اما د طالبانو ترمنځ یو شمیر ډلې د سولې د خبرو لپاره ماته ګلري یو تعداد نور ډلې لا هم چې وایي
ډېره زیاته مننه
اما د پټمن کار کیږي دغه څلور هیوادونه پر دې کار کوي چې دغه ډلې هم د سولې خبرو ته راو بدل سي اما په ټوله کې یو شهید چې کڅوک سوله کوي د هغوی سره سوله کیږي سولې پروسه دوام پیدا کوي هغه ډلې چې سوله نه کوي توافق پر دې دی موافقه ده چې هغه ډلې چې سوله نه کوي هغه به مشترک ځپل کیږي
مننه پریانی صاحب لکه څنګه چې فیصل صاحب سره هم دا خبره مطرح کړله واقعي د افغانستان حکومت په دې تیر یو کال کې د حالت او د کمزورتیا تر اورسې چې اوس په نړیوال سطح د دې حکومت د بقا موضوع مطرح کیږي آیا حقیقت هم دا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما و شنونده های محترم و از این جایگاه استفاده میکنم سال نو میلادی ببخشین خورشیدی شمسی را سال 1395 را به همه مردم افغانستان تبریک میکنم و انتظار دارم که نوروز خوشی را آغاز کنند. من فکر میکنم که یک مقدار صحبت ها روی توانمندی های دولت وحدت ملی از جانب نیروهای بین المللی فشار آورنده است و این معنا که میخواین دولت شاید هم بیشتر متوجه مسئولیت های خودش باشه و برای بقای افغانستان تلاش بکنه اما واقعیت است که سال پیش رو به هیچ عنوان بقای دولت را نمیتونه تهدید بکنه ما به عنوان یک روزنامه نگار باور دارم که سال گذشته برای ما بسیار خطرناک بود
بله.
و طبیعی است که سال پیش رو هم با تهدیدهای به سراغ ما خواهد آمد اما ظرفیت هایی که در نهادهای امنیتی دولت افغانستان وجود داره با این تهدیدها مقابله خواهند کرد و از جانب دیگر چون جایگاه مردمی مخالفین جایگاه مردمی ندارن و هر روز مردم نسبت به اونا نفرت پیدا میکنن تنها تهدیدی که در برخی از نقاط متوجه دولت میتونه باشه است که همکاری هایی که با طالبان یا هم با داعش از طرف حلقاتی که وابسته به سازمان استخباراتی پاکستان در درون حکومت هستند صورت میگیره سبب میشه که در سال پیش رو برخی از جاها به طالبان داده شود طالبان به خاطر که
پریانی صاحب بخیر تاسو ډیره نوې او غټه خبره کوي د افغانستان په استخباراتي ادارو کې یو عادي سرتیری خونی شي کولای کنه چې داعش ته یا طالب تسیمی پریدي حتمانه بلوړ مقاماتي څوک کې دي چې د مقامات
تهدید کلانی که متوجه ثبات افغانستان است از یک نقطه است و او همکاری حلقات مزدوری که متاسفانه در حکومت افغانستان هستند من نمیتونم از کسی نام ببرم اما این حلقه را رئیس جمهور میشناسم رئیس اجرایی میشناسه و هم سیاست مداره افغانستان میشناسن و هم مردم افغانستان
بله
آنچه در قندوز اتفاق افتاد ناشی از قوت طالبان نبود ناشی از یک معامله بود و آنچه در هلمند اتفاق افتاده متاسفانه ناشی از یک معامله است که ساحات را برای طالبان واگذار کردن اگر این معامله ها شامل تطبیق یک پروژه سیاسی در افغانستان باشه میتونه ساحات دیگری را مینا برای طالبان بدن اما به هیچ عنوان سلامت از این کشور و بقای از این نظام مینیست یک تهدید
بله.
به نظر نمی رسه ممکن چالش های زیادی وجود بیاید
تشکر
بله. اما بقای از این نظام وجود داره و تهدید نمیشه
بله تشکر محترم آقای شهزاد و مسعود نظر شما را بگیریم شنیدن این موضوعات
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نوبت سره تاسو دواړو قدر منو ورونو تا او د میز ګډون کوونکو تا او د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
تشکر.
متاسفانه چې زه د ورونو د نظریات بیا برخلاف زه ډیر نا امیده یم، ځکه چې زه د غروان حالات چې وینم او هغه که د ملګرو ملتو استازي کومې وړاندوینې کړي دي زه ډیر ورسره موافق یم چې یقینا دغه مشکلات شته، دغه مشکلات زه وینم په هر ساحه کې زه وینم. نور تیر کال هم د موږ افغانانو دپاره داسې کال نه و چې موږ یو څه لاسته راوړنې درلودلی، په نظامي حالاتو کې موږ ولیدل چې متاسفانه موږ ډیر ځایونه یې لاسته ورکړل، حتی د ولایت په سطحه باندې، او همدارنګه د اقتصادي وضعیت هم تاسو د خلکو وینئ او د سیاسي کشمکشونه هم د حکومت ترمنځ وینئ، د سولې په ارتباط باندې هم هغه متضاد موقفونه د دولت په منځ کې هم تاسو وینئ. نور تیر کال هم نه امیدي وه، زه روان کال خدای دې وکړي چې دغه سنی، اما زما په اند باندې متاسفانه چې دغه حالاتو ته زه هم ډیر خوشبینه نه یم. د دغسې یو مشکلاتو سره به موږ مخامخ کیږو، نه د سولې دپاره هغسې امیدواري شته چې څنګه د افغانستان خلک د سولې دپاره هیله من دي او واقعا ټول په اکثریت کې سوله غواړي. د سولې دپاره اصلا یوه واحده اراده نه په دغې خوا کې شته ده متاسفانه، او نه په مخالف لوري کې شته ده، او تر کوم ځای پورې چې د مخالف لوري خبره ده زه خو وایم چې هر هغه څوک چې د جنګ په محاذ کې په داخل د افغانستان کې په نظامي مسایلو کې ډیره حاکمیت لري وړتیا لري چې هغه سولې ته کینني او د سولې خبرې ونه کړي، هغه نورې ډلې چې په نوم باندې جدا شوي دي یا به جدا یا به نه وي، او چې داخلي قوت ون لري هغه بیا ډیر مؤثریت هم لري. هغه څوک چې اوس ځان ډیر باقوته بولي چې هغه د ملا منصور ډله ده چې یو دفتر هم په قطر کې ده، هغوی خو د خبرو نه داسې معلومه شو چې مطلقا دا خبرې رد کړلې. نور که چیرې دغسې وي نو متاسفانه چې موږ به روان کال هم د دغسې مشکلاتو سره مخامخ وو.
ډېر زیاته مننه کوو فیصل صاحب. دې نه مخکې چې اورېدونکو ته نظر سه موږ تاسې مراجعه وکړو او د اورېدونکو نظرونه پوښتنې راوخلو، غواړم په دې پوه شم چې د افغانستان یو لویه مسئله چې هر افغان پرې موافق دی هغه د افغانستان ناامني ده. یعنی افغانان وایي چې ډوډۍ دنه وي خو امنیت دی وي، دوی وایي چې پرمختګ دنه وي خو چې زما بچی مکتب ته ځي بېرته باید روغ رمټ راشي، او د امنیت په مسئله کې پاکستان د پاکستان استخبارات تل تورن دي، او تقریبا د افغانستان حکومت دا یو حق دی چې اوس په نړیوالو منلې ده چې لانجه او ستونزه او غم او ناکراری ده ډیورن کرښې اخوا راځي. نظری پریانی صاحب یو ډېره جالبه خبره کوي، دی وایي چې د افغانستان په استخباراتي دستګاه کې خلک دي چې طالبانو سره معاملې کوي، طالبانو ته منطقي سپاري، د داعش په مسأله کې هم معاملې لري، او اجرایي رئیس او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خبر ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی وایم خوش ده تاسو په خبر یاست، اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله په خبر ده چې دا کړی څوک دي؟
ښه، مخکې دې چې زه پر دغه مسله باندې بحث وکړم، دغه د شاغلي هیثم په خبرو کې ځینې نور ټکي هم و چې تاسو په گزارش کې هم نه و ذکر شوي، او دوستانو هم اشاره ورته ونه کړل. هغه د افغان حکومت د اصلاحاتو پروسه په ټوله کې وستایله، ویل چې دا زموږ سره کومک کوي چې د وارسا او د ناټو په کنفرانسونو کې نړیوالو مرسته کوونکو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره د اوږده مهال لپاره خپلې همکاري جاري وساتي. تر څنګ هغه د اقتصاد په برخه کې د نوو بنسټونو د رغېدلو په اړه باندې خوشبیني وښودل، او همداراز د افغانستان د ګمرکاتو څخه د محصول عبدالوړیدا په برخه کې خپل خوشبینی وښولای، ول چې دا یو شګه مبینان د افغانستان د حکومت مثبت کارونه چې و د هغو ارزونه هم وسوه، هم په هغو ساحو کې چاندې شنې وي په ټوله کې هغه زموږ سره مرسته کوي چې د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب سي، او نړیوال دغه هیواد په دغه سي وضعیت کې پرې نژدوي. زه بل ځای ته راځم، دغه خپل چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې نن ټول په دې پوهیږي چې لانجه په پاکستان کې ده، یا اساسي مشکل د ډیورنډ کرشي لا غاړي څخه راجوړ دی، او د ډیورنډ کرشي پر دې غاړه باندې خل د خلکو ژوند په سختۍ کې دی، او خلک ورڅخه کړیږي. بینان دغه خپل د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست د فعالیت او به د کار نتیجه ده دغه وضعیت سمود اولاندې نو بل اخره د سی وضعیت جدیږي بینان د پاکستان د حکومت لپاره لسترلون د حق دایې چ افغانستان نه کلونه کلونه مکوله بل اخره په حقیقت بدلیږي او نړیوال هم هغه ته وکی وای د افغانستان په حکومت کې د طالبانو ملګری زب په دې اړه واضح تفسیر نسم کولای او نسم تایید ولای دا ځکه چې د حکومت په بدانه کې به داسې اشخاص نه وي اما په ټوله کې یو بحث په خواځخه شتون درلودلې د په خواځخه د حکومت په منځ کې و چې هغه کسان چې افغانستان کې اوسېږي هغه کسان چې د افغانستان په لوی شهرونو کې دی او هغه کسان چې د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه دفاع کوي د هغوی څخه ساتنه کوي د هغوی کور ساتي د هغوی دفتر ساتي د هغوی ارزښتونه ساتي دا خلک په هیڅ صورت باید د طالب او نورو ورته ډلو کلنی ونستای د هغوی ملاتړ ونه وسیږي او د هغوی څخه ملاتړ ونه کی دا بحث لپاره خاصه مطرح دی حکومت هم دې مسلې ته متوجه دی هغه اشخاص چې د حکومت لتریبینه د طالب وحشت توجیه کوي دا د حکومت لپاره د قبول وړ نه دی حکومت په هیڅ صورت د ډول فعالیت اجازه نه ورکوي په ټوله کې تلاش پر دی دی چې د دغه ډول اشخاصو مخه ونیول سي ترڅو دوی سره لدی په افغانستان کې لشجوند برخمن دي په افغانستان کې له قوانینو څخه ګټه پورته کوي قوانین د هغوی په ګټه دي یا هغه قوانین چې موږ لرو هغه موږ مکلف کړیو چې له دوی څخه دفاع وکړو ساتنه وکړو بینان دوی باید له حکومتي تریبیون څخه له دغه اسانتیاو څخه په ګټه اخیستنه سره جنایت توجیه نکي
بله
بله تشکر آل نوبت شنونده های محترم ماست ما شماره تلفن اعلان میکنم ما استا استا با اجازه آقای رضوان مراد چون شنونده های ما میگه استا استا بگوین که تیز تیز بگوین ما نشته کده نمیتونیم ما دو شماره داخلی داریم که 0700-822-755 و 0799-203-540 میباشد تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان شماره بین المللی ما 0042-02-2112-4501 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. مهربانی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام برای
عزیزی خانم مهربانی. خوش آمدین. بفرمایید.
امی حکومت افغانستان امی تقریبا 3 سال می شود 5 سال می شود 10 سال یاد می شود گفت سر موضوع خلی دیاره نگه باشه با من خط دیاره افغانستان کتیم پاکستان امزا کنم اگر سال سال پیش شد 20 سال هم پیش شد امی افغانستان آباد نمشه پاکستان نمی باشه که افغانستان آباد شد و یک شورا هم سال نمی مارم امی خط افغانستان بیشن دیاره نمیشه از خط از افغانستان هم بیشن نمیتونی حکومت افغانستان نمیتونی مردم افغانستان نمیتونی همین در روی تا هر چیز همین در مردم شخص همین در دیره همین به طریقی که میتونی از این خوب باید خیلی آره امضا کنم آمده افغانستان کنم صحبت شما
آیا هم فکر شماست تشکر یک شده نمیدی دیگه بله شنانده ایز بفهمان شد
فرایی هم سلامان تا است و ملمانو تا بل دارم دی سوالم دی ما نظر داره چی دا خود نظر بوایم چی نه دکتر سبدالایی سیاست نظر دی نه دکتر اشرف غنی نه پا اقتصاد که نه پا سیاست که یوم دا حکومت چی دی دا هر پریکل چکی احساساتی که جوری که سنگیزه پریکل نکی دا خود نظر دی مانو یوم کار چکی دا مختاره که او آغا کارم نامونه که سال وې سبا د ښکار کوم ښکار پات دی زه د فساد په مبارزه کوم مبارزه کې نه د خپل خبرې
ډېر زیات
حکومت نه کوم حکومت ته
مننه تشکر یو بل اوریدم که هم خلک
حکومت او ښکار
بله
بله
مهرباني وکړه ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ته
بله
بله
بله بله بفهم مشه بله
شه. نظر
بله
محترم آقای مراد
بله
میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم در رابطه با آجندای امروز موضوع شما نیکولاس هیسوم در مورد ارتباط و هشدار افغانستان که دادن در همه قضایا خودشان شامل هستند. اگر خود از اینا باقیان با افغانستان همکاری صادقانه داشته باشند، قضایا را میتونن به خودشان از طریق بهتر از طریق خودشان حل شود. مثلا در موضوع میگن که ما حال به نام کمیته سیاسی طالبان در حساب اوضاع و احوال سیاسی افغانستان از این کدام آدرسی نداشتیم و فعلا خدای آقای هیسم میگه که من همراه دفتر سیاسی طالبان در تماس شدم، اونا آماده نیستن که با افغانستان در رابطه و صلح همکاری داشته باشن یا در میز مذاکره حاضر شوند. بنابراین از این هشدارهایش یکیش هم موضوع صلح بود، دیگر موضوع اقتصاد از موضوع بعدی از این رشد فرد میکنم زیربنای اقتصاد تولیدی که عبارت از فابریکا تا مردم به کار جذب شود که متاسفانه تا زمان تامین امنیت نباشه هیچگاهی که چیز کار افغانستان تاوال نتانسته و نمیکنه. قزنم اگر میکرد ما اکثر فابریکای از گذشته داشتیم در تیم نوسازی و بازسازی باید اینا شامل میشد که متاسفانه نشد. دوست دیگه ما میگه که گویا خوشبین هستند در حالی که اونا خوشبین نیستند. خود طراح نمی اوضاع و احوال در افغانستان امریکا است. اگر مانند سوریه افغانستان هم یکی از نظامی پشتی از قوتهای بزرگ پشتیبان افغانستان در قضایا باشه مثلی که روسیه از بشار الاسد حمایت کرد، امریکا نتونه در سیاست خود در سوریه موفق شود. اگر ما بتونیم مطابق اونم پیمان نظامی که با ما امضا شد با ما کمک نکده، ما باید از امریکا سر باز بزنیم که ما نمیخوایم با تو پلان نظامی خود را داشته باشیم، یک کشور آزاد مستقل هستیم، میخوایم با کشور دیگری به خاطر ساختار نظامی افغانستان که یک نظام مطمئن برای دفاع از امنیت افغانستان باشه ما با او متوسل شویم. ما این که خودشان بر ما اوضاع را میسازن بازم میگه که اوضاع و احوال گرم میشه، امکانات از این هست که تو اوضاع
اگر از امریکا رو برگردانیم موقت ناتو هم یا موقت شوروی خود سابق هم یکان مشکلات داشتیم که ایران هم خیلی کدام مملکت ما صاحب یک ذره همکاری کنیم دیگه مملکت هم نمیمونه به خلم.
من تو گفتم که مقصد ما قوای مثلا روسیه امروز همسایه نزدیک است، آدم میتونه در معقولی بسیار حقوقی هست میگه سیاست دوست دائمی داره نه دشمن دائمی. ما در قضایای خود همین منافع و در پهلوی دیگه ما یک مقوله را به تمام پیشنهاد کردم که او برادر منافع امیر نگوین حیثیت مملکت بگوین. این واژه بود که گاندی مهاتما گاندی در اواخری که حزب شب به حساب به دو قسمت تقسیم کردن از همین واژه استعمال کرد.
بله من تشکر.
یک دو شنوندی دیگه مگر است بگیریم بعد از اون به میمونای محترم نوبت میتیم. بله شنوندی بفرمایید. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. من پروان نمالی کنی ولیدم.
مهربانی سر
رو ما نظر خدا به زید افغانستان حکومت و نشاط رادیو دلاری او وکم که خدای تا گوری افغانان نو پتما کوي سو سبا مون تا چا سر او گود دایش سره ملا محمد رسول سره ملا منصور سره خدای تا گوری دغه افغانان نو پتما کوي هغه بخری سره په دوره کې دغه سي یو نه پال نو ساتي حکومت دا سات چیلنج ورکه دا صلح مون همه کیږي مونږ تاسو ته خبر نه جلبان خبر ته امر کی کنه دا امر کی بل خو اعلان کو چې صلح کو دا صلح مون همه کیږي خدای تا گوری خپل مو پتما کوي
څو شي وروره څو شي نو چې یعنی څه به شي
باید وشی خو بس مونږ او تاسو به خپل کار کوو چې څنګه نور رسېږي نو دا خو داسې نه کېږي چې خلک به تمه وي چې صلحه کوو صلحه نن به کېږي سبا به کېږي دوسه طالبان خبرو ته نه دي مده مونږ او تاسو د صلح اعلان کړی دی دا باندې خو نه کېږي.
ډېره مننه تشکر یو بل اورېدونکی هم اخلو. بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستاسو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
په دې نومي کې دا مېلمه څخه چې د دولت استازي رښتنه ویلاده چې یو غوند خو په اسلام آباد کې ولا په کابل کې ولا په اسلام آباد کې چې یو نه استفاده و افغانان یو غټ بدلون وویني او څو بدلون هم نو افغانان ونل دي او د ټول خبرې پاکستان بل سیاست واره کوي. د دې سره پښتنه دا ده چې د پاکستان په اوسني سیاست کې تاسو کوم جواب لري چریشته خبره وکړه او لسته چې موږ د نړۍ سیاست د ورچې وای طالبانو مستر موافقه نه وکړه یا طالبان نور نشي د هیڅ څه سره شي خبرې د سره وکړي دا مې وکړه چې شاته تګ یا په اصطلاح نه وایي چې دا کار مختلف شي یا دا
ملت په اړه مباني شي تاسو د خاص د پاکستانو د فارکم حساب ست په مقابل کې
نه bale مننه تشکر کو فل حال د پر هم دغمره اوریدوم کې بس دی فیصل صاحب زیاتره پښتنه پر دولت انتقاد دی او متاسیاستینو غوړشتاسې جواب کړي کم دی ورسته پښتنه پیل کړي چې پاکستان بیا هم لو باو کړه افغان حکومت لنه کول چې په څو میاشتو کې ډیر لوی بدلون کیږي او په مارچ کې به خبري کیږي اما مسله امغه صفر په صفر ده
ش ما دا غورستی وریدون کې نوم وانه ورې دی خو چې هر څوک کور ودان چې زنګ وهلې وو اول یو شی به ډیر وضاحت خلق هم ولري حکومت هم ضرورت چې خلکو ته وضاحت ورکړي چې سولې یو پروسه ده ممکن نه ده چې نن موږ د سولې خبرې پیل کو سبا یا یو میاشت دوی میاشت وروسته موږ د سولې د خبرو نتیجه ترلاسه کو که موږ له وسلوال طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل هم کو له هغوی سره د سولې خبرې وسی هغوی هم قینات وکي بیا هم د افغانستان وسنۍ امنیتي مشکل یا په افغانستان کې جنگ پای ته نه رسیږي یا هدا یکل د وخت په تیریدلو سره پای ته رسیږي بنا ان ارتیا ده چې موږ سولې د پروسې په توګه ومنو او فکر ونه کو چې سولې په استلا په دبل دروازه کې ده او افغانستان ته به داخلي راضي به اما په ټوله کې موږ په خو هم له پاکستان سره مشترک اند سولې غډې هڅې کړې وې دا ځل د سولې د هڅه له پخوانیو څخه متفاوته ده موږ د امریکا او چین حضور په دې ځای کې یو تضمین ګڼو امریکا او چین د ناظرینو په توګه په دې پروسه کې یا د شریکانو په توګه د اصلي شریکانو په توګه وګړي ژمنې ساري لار ادرسه چې هر څوک ژمنې کوي نور درې سره هیوادونه د ژمنې ساري چې په هغه باندې عمل وسی تیر درې غونډې چې په دوی په اسلام آباد یو په کابل کې سره و د کابل وروستي د غونډې پرته په هغه درې غونډو کې پر کوم موارد چې تصمیم نیول شوی و فیصله شوی و پریکړه شوی و له هغه څخه موږ غلازمه نتیجه ترلاسه کړې ده یا محسوسه نتیجه مو ترلاسه کړې ده بینان په وروستي غونډې کې کوم فیصله چې وسو چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد په قربتوب د سولې مخامخ خبري پیل کیږي د سولې مخامخ خبرې ممکن پیلسي وای ما مخکې اشاره وکړه چې د طالبانو څوډلې د سولې خبرو ته آماده وي او ترڅنګ د شاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ډله هم د سولې خبرو لپاره آمادګي لري اما د صدر الخیز ګروپ د فیصله پر اساس باندې یا د هغوی د کار د نتیجې ته د انتظار په خاطر باندې دغه پروسه یا دغه مخامخ خبرې څنګه وزن لري اما خبرې کیږي خبری عملی خبری دی موږ د دې لپاره چې په دې پروسه کې د خپل شریکانو مشخصاً د پاکستان له صداقت څخه ډاډه سو حساب پر نتایجو کوو که موږ نتیجه ترلاسه کوو چې تر اوسه مو ترلاسه کړی ده که تر دې وروسته هم موږ نتیجه ترلاسه کوو معنی دا ده چې پاکستان په دې پروسه کې زموږ سره همکار دی زموږ اساسي شریک دی او صداقت لري اما که نتیجه ترلاسه نسی واضح خبره ده چې هغه شکونه چې خلک لري د پاکستان په صداقت باندې لکه دغه ورور چې ترلودلې د حکومت په منځ کې هم ورته شکونه موجود دي پاکستان هم د دې لپاره چې د اعتماد فسا ایجاد سي او د افغانستان حکومت او خلک پر پاکستان باندې باور وکي اړ دی په دې پویږ دای وهلیم دي چې دوی اړ دي چې عملی اقدامات وکي عملی کار وکي ترڅو په دې برخه کار وسی یو شی باید بیا ذکر شي چې د افغانستان په سولې کې نن پر په خوا بحث نه کوو نن د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټه هم ده پاکستان انرژي ته سخت اړتیا لري انرژي نه له هند ترلاسه کولای شي نه له چین ترلاسه کولای شي نه له ایران څخه د هغوی انرژي له مرکزی اسیا څخه ترلاسه کیږي د مرکزی اسیا مکمل لار د افغانستان څخه تیریږي د دې لپاره چې پاکستان انرژي ترلاسه کوي د دې لپاره چې د پاکستان تولیدات مرکزی اسیا ته ورسیږي به خلک له طریق څخه شرقي اروپا ته ولاړ شي پاکستان نړ دي چې افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي بینان نن وضعیت متفاوت دی تغیر کړی دی او موږ هیله مند چې دا ځل له دې خبرو څخه نتیجه ترلاسه کو فراهی صاحب اختری صاحب او صالح محمد دوی مدري ورونو چې هم زنګونه وهلې و اول دا و چې رهبرانو چې جمعنی کړی په لای صاحب وره چې جمعنی سی وي په عمل نه کیږي یا سلو فعالیت کیږي طبیعي ده چې د کمپاین په وخت کې په خلکو سره جمعنی سی وي تر هغه وروسته هم د خلکو ته کوم مطابق یا د خلکو د غشتنې پر اساس باندې وعده سوي دي اما یو شی باید موږ ډاډه و وسیرو چې دغه جمعنی ټولې یا هدا کلې ولوي فیصدې هغه وخت عملی کیدای سي هغه وخت موږ پایلې تر لاسه کولای سو چې ولس تر چاکنو وروسته بیا هم د خپل حکومت تر شا ودرېږي. هغه کسان
فیصل صاحب او بخي تاسو ولې حکومت استازي استه تاسو ولې هر څه په ملت او په ولس اچوي ولس څومره ودرېږي ولس خو په انتخاباتو کې لټول ستونزو چلنجونو سره راوته
ولس څه موږ وایو چې تاسو حکومت څه ملاتړ وکړي
د مشکل د افغانستان خلک د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي لکه څنګه د فاسد چارواکي ملاتړ وکړي څنګه لکه څنګه چې پریانی صاحب ویلي او هغه مقام امنیتي مقام ملاتړ وکړي چې لای سای سره تماس لري. یعنی ولس باید څومره نور نازونه ورکړي چارواکو ته.
نه تاسو وګورئ دلته شخص مطرح نه دی. موږ نه وایو چې د ولستي یا د افغانستان خلک د اشخاص او افراد څخه ملاتړ وکړي. ولستي له حکومت له سیستم د نظام ملاتړ وکړي. که د نظام ملاتړ خلک وکړي که خلک ورسته هم د خپل رائے پښتنه وکي حکومت هغه پیسې لا اکاؤنٹیبل ونیسي حساب ورڅخه وغواړي هم د ولس ګټه پکښې ده هم د مملکت ګټه پکښې ده. موږ نه غواړو چې هغوی د فوق العاده کار وکي. د ولس ونډه چې په افغانستان کې ستطبیل چې رئیس جمهور په حیث باندې په هماغه اندازه مسؤلیت لري. رئیس جمهور په اندازه یو سرباز د پولیسو یا د اردو یا د امنیت په خپل اندازه مسؤلیت لري. اما ولس یو عادي سړی چې افغانستان کې ژوند کوي هغه د سرباز له وظیفې څخه په امن کې دی. هغه د حکومت له کار څخه مثلا خدمات ترلاسه کوي. هغه هم خپل مسؤلیت لري. د ده مسؤلیت دا دی چې هم چاته چیرای ورکړی ده هغه داغه څخه وغواړي چې زما څخه دغه شان زما سره ژمنه کړي و نن دی عمل چیرې دی. تر څنګه باید هماغه اشخاص سپورټ کې ملاتړ وکړي چې ژمنه چې ورسره وي چې هغه ته رسیدګي وسی. د خلکو له همکاري د هغوی له ملاتړ پرته نه امنیت شونې دی نه د سولې پروسه به لري.
فیصل صاحب
اقتصاد سمېږي.
فیصل صاحب تاسو خبره
همکاري وکړي افغانستان کې به شاید چک ونه ویني.
تاسو خبره به خي سم ده چې د خلکو همکاري د چ نظام ټینګيږي د خلکو همکاري د چ حکومتونه ولسونه مملکتونه پکې پرمختګ کوي. فکر نه کوي چې په یو نظام کې چې یو وکیل د پارلمان یا یو زورواکی راځي په سرک په سر باندې هغه پولیس چې تاسو وایي چې د خلکو خدمت ته ولاړ دی هغه په لغتو په سوکان وهي او په 15 دقیقو کې هلته وبله میرمن په امبولانس کې ساه ورکوي چې د ماشوم باید وزیږوي. هغه میرمن او د ولادت لپاره روغتون ته روانه ده. ولس ولې یعنی له اسمان نه خو نه دی راغلی بیا چارواکي حکومت چې ولس ملاتړ وکړي. فکر نه کوي چې حکومت خپل د دې مسؤل دی چې د ولس ملاتړ له ځانه لرې کړي.
تاسو دلته وګورئ دا وکیل مثلا مو یاد کړل دا ډېر څه سوال ډېر بعد پیښه و چې دا پیښه وسوه
نه په صرف په غندلو به هو نه کیږي کنه تاسو به بعد پیښه ولس ته جواب
لري. اما اجازه راکړئ
مهرباني
اجازه راکړئ. وکیل د ولس استازي دی. په دې ځای کې بیا هم زوایم د ولس مسؤلیت تر حکومت زیاتې. ولس وکیل او قانوني مسؤلیت لري. اما په دغه ځای کې که ولس سم ټاکنه کړې وای سم سړی ټاکلې وای او ولس دغه شخص څخه موکل نه جته راي ورکړې پښتنه ځنې کړې وای زه فکر کوم چې دغه مشکل پیښ شوی نه وای. بنانځ زه کوم چې مهمه ده هر چاته چې راي ورکوي ولس اشخاص هغه د حقوقو څخه بیرته جواب غواړي چې تاسو مال لپاره څه وکړل ته څه کوي ته څوک پر کوم خوروانې. دا مهمه ده چې اکاونټ ولونیسو نسو کولای چې شاترای ورکو پریر دوه چې ځان بلای کار خلاصو بیا چې بل کمپاین را رسیږي هغه ته موږ یاره ورکو یا نه ورکو. بینان د ولس سهم په بیا رغونه کې د ولس سهم
زیاته
کې د ولس ونده د وضعیت په بهتري کې اساسي ارزښت لري. یو بل شی وو صالح محمد ضرور پښتنه وکړه چې سول له چا سره کوي ځکه خو څوک نه قبول یو دای لار نه دو دا پریر دو جنگ وسی. اما یو شی دی چې سول په تیر کې تیر حکومت هم د شغلی حمید کرزی په مشرۍ مخکنی حکومت هم د لار تعقیب کړی و وسنۍ حکومت هم وظیفه لري چې د افغانستان د ولس د غوڅ اکثریت له غشتنې سره سم د سول لپاره کار وکړي. اما سول افغانان سره کیږي. طالبان د حقوقي ډلې افغانان حزب اسلامي د حقوقي اشخاص او افراد افغانان حقانی د حقوقي اشخاص او افراد افغانان افغانان سره سول کیږي. بهرني ترورستان په تمام معنا ځپل کیږي. له حقوقي سره موږ هیڅ راز سول نه لرو. کدایشتي که القاعده ده که د ازبکستان اسلامي غورځنګ دی که نورې ډلې دي که نورې دي د حقوقي ټولو سره موږ سول نه کوو. حقوقي ځپل کیږي او حقوقي زموږ اساسي مشکل هم نه دی. موږ اساسي مشکل د امنیت له ناحیه څخه له افغاني ډلو څخه دی.
ډېر زیات مننه کوم شهزاده محسوس صاحب د فیصل صاحب سرګندونې مو واورېدلې. یو لوی عمده مشکل چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی هغه او یو بې اعتمادي ده چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ده. او دا به اعتمادي نه وازي دا به انصاف نه وي چې سړی وي چې د ولسمشر غني او ډاکټر صاحب عبدالله د حکومت له عمله د دیار لسکاله د حامد کرزي په حکومت هم خلکو چندان اعتبار نه درلود. دا یو حقیقت دی. خبره داسې ده چې آیا خپل حکومت په ډیرو مسایلو کې ملامت نه دی چې دا ولس له ځانه لري کړي؟ یعنی فیصل صاحب وی چې دا د خلکو کار دی چې دغه رقم وکیلونه ټاکي، د مثال په توګه دغه رقم قمندانونه ټاکي، نو دا حکومت دا د نظم او قانون ادارې دا دا د خلکو ملاتړ دا د خلکو ووټ مهرباني
ګور ګور مراد صاحب زه خو چې دلته خبره کوم نه د پخوانی حکومت په نمائندګي خبره کوم او نه هم د اوسنی حکومت. نور واقعیت د امر خدا شایده چې 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 واقعیت خبره ده شایده چې موږ باید اره پړه په ملت باندې وانه چو. دغه ملت زه درته ویلی شم چې په دغه څو لسیزو کې د خپلو مشرانو سره هر څه چې لازم هغه کړی دي. زه به یو ښه مثال درته یاد کړم. اول دغه د ملي وحدت حکومت چې جوړ شو په ډیرو سختو شرایطو کې په ډیر سختو تهدیداتو کې دا ملت جکس دغه مشرانو ته رائے ورکړلې او حتی تر دې پورې چې انتظار هم نه کېده چې په دغه سیو تشکیلاتو باندې باید حکومت جوړیږي چې د افغانستان په تاریخ کې موږ شاهدان نو. اما ملت د خپلو ملي مصلحتو په خاطر باندې دا هم وزغموي معنی موږ به پړه په ملت باندې نه چې دا چې د ملت او د دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شوی ده زما په اند باندې دا د حکومت د کړنو د وجه نه پیدا شوی ده چې متاسفانه زه په دې عقیده یم چې اوس د ملت او د دولت ترمنځ واټن ډیر زیاته. بیا هم زه دا ویلی شم چې د افغانستان په قضایاو کې چې حکومت ملت په اعتماد کې وانخلي او ملت بیرته ځان ته ورنږدې نه کړي او د هغې دپاره عملي کارونه ونه کړي متاسفانه دغه واټن به همدغسې.
اما مسعود صاحب یعنی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې او دا دواړه مشرانو خو یو کال کېږي د ملت لپاره ژمنې کړې دي، دیارلس څوارلس کاله خو دوی نه ول. فکر نه کوي چې ستونزې اکثره له پخوا پاتې او دا یو حقیقت دی چې دوی ته په میراث کې ډېر مشکلات رسېدلي؟
نه نه، زه د دغه خبر سره په دې نه یم موافق جناب مراد صاحب چې موقت ادارې د جوړښت نه را په دې خوا ډېر څه شوي وو چې هغه هم دوی ته په میراث پاتې شوي دي او دغه اوسنی مشران هم د حکومت د پخوانی حکومت نه په میراث پاتې شوي دي. دا د اسمانه نه دی راکته شوي. تاسو هر یو وګورئ ډېر جګ جګ موقفونه په دولت کې درلودل، هغه که ښاغلی غني وو، که ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله وو، که جنرال صاحب دوستم وو، که سرور دانش وو، که ښاغلی اتمر صاحب وو. تاسو هر یو وګورئ دا د بیرونه نه دی راغلي، دا هم د پخوانی حکومت د بقایاو څخه دي چې په هغې حکومت کې کار کوو، په هغې حکومت کې په ډېرو جګو چوکیو باندې کار کوو.
آقای مسعود یک لحظه، آقای پریانی با اجازه شما، بله آقای در قسمت دوم شما یک ساعت دارین امرای ماستین، باز توازن برقرار میکنیم. منتها فعلا محترم آقای صدیق پتمن که خودشان هم کارشناس مسائل سیاسی هستند فعلا در خط تلفن هستند، امرای ما یک 5 دقیقه در دقیقه هستند که امرای از ما یک صحبت بکنیم. آقای پتمن خوش آمدین. سیب
سلام نظر سر به شما و به مراد سر و به مهمانان گرامی سلام و احترام تقدیم است.
و علیکم السلام.
تشکر سیب. خب این مسئله چالش ها در این روزا ورد زبان کلگی شده، گفته ایرانی ها سیب مشکلات که در قبال حکومت است از پنج مشکل عمده صحبت کردن. اما شما این موضوع را تا چت تعقیب کردین و چی گفتنی دارین در مورد؟
ما خو صحبت های از دو دوست عزیز خود شدیدیم و مشکلات مردم افغانستان از شما پنهان نیست، از جامعه جهانی پنهان نیستن. مشکل در اینست که حکومت افغانستان حاضر نیست بپذیره که همچه یک مشکل وجود داره. شما بیانیات از رهبر که میشنوین، خصوصا رئیس جمهور، او حتی میگه که حکومت ما به سطح منطقه یک حکومت کامیاب از زمانی که اظهارات بشد از مفعال مایوس میشه که حداقل کسایی هستم که حاضر نیستم که خبر کنم. موضوع عمیق‌تر از فاصله بین حکومت و مردم و همچنان حالات فعلی افغانستان از نظر امنیت، وضعیت اقتصادی، فرار مردم شما بیشتر شاهد هستیم. حتی مردم و دستاندارکارهایی که در حکومت هستن حاضر نیستن که جنازه های را ببینن که در آبهای یونان غرق شده و حداقل به دلیل تسلیت بگویند و همه روزه امیان چیزه هایی را میگوند که از واقعیت دور است مثلا پیشرفت اقتصادی و مثلا از پروژه ها و این حکومت یک قدر دروغ میگن که بودجه حکومت که در برای سال 1395 تصویب شده به دسترس کل مردم قرار داره و پروژه هایی که در بودجه است برای کل مردم افغانستان معلوم است، ولی یه وقتی که بیانیات میده به یک ولایت میره که ما چیست که یعنی بر شما برق میسازیم، بر شما بندی برق میسازیم، بر شما سرک میسازیم، حالا که چیزای شده بودجه نیستن. با هر صورت یک حکومت دروغو و سیاست مداران منافق نمیتاند که فاصله خود با مردم کم کند. بهتر است ما عقب نشینی استراتژیک کنیم، مثل که یا در بعض مواقع میگه که وانی ولسوالی را اعلام کردیم، وانی ولایت را اعلام کردیم و ما عقب نشینی کردیم. یک عقب نشینی سیاسی برای جامعه جهانی در افغانستان ضرور است، برای مردم افغانستان و برای حکومت فعلی افغانستان. ما باید عقب بریم به خاطر استحکام، نه به خاطر عقب گیری، به خاطر دستاوردهایی که مردم افغانستان دارد، به خاطر حفظ عزیبت چند قدم را پشت سر بگذاریم و از پیش بریم. ببینیم یکی از مؤسساتی که مؤسسه انتخابات است، درست است که در 14 سال گذشته هم یک مؤسسه انتخابات تنظیم نشد که ما یک انتخابات شفاف داشته باشیم، ولی در 2 سال هم یک قدم برداشته نشد که ما به طرف انتخابات شفاف بریم و از بد بدتر. کمیته گزینشی که قبلا جناب کرده را توضیح کرده بود، عین کمیته را آقای غنی توضیح کرد. شما چی توقع دارید؟ اگر بگوییم که از حکومت سابق به میراث مانده، اینا میراث فعلیش که به دست است ما و شما، به حکومتی که در فعلا کار میکنه، خب عین کار میکنه که حکومت قبلی کردن در تمام پروژه.
بله پتمن صاحب، بله
پتمن صاحب که در حکومت کرده بودن، یک گروپ خطرناک شان فیلن به قدرت رسیدن، بیشار یک گروپ خطرناک که حتی همه خطر بغیر از این پنج نفر مطار شد، یعنی دیگه نفر بود در گروپ شامل شده و حتی از امراض هایی که یا دارم یا از امراض تصاب هایی که در حکومت کرده شد میکرد و فیلن هم کل حکومت درست شان است.
پتمن صاحب شما یک کم اکم موقف همطور جدی و شدید به زبان آوردین، از او خاطر با اجازه پریانی صاحب فیصل صاحب موقع میتیم که دمیج جواب بتن نظر پتمن صاحب. آقای فیصل
زما په نظر باندې ځینې دغه دردونه چې دوستان لري یو څه ډیر شخصي دي، ځکه چې ځینې وختونه توقعات له حکومت څخه وي، مشخصا د هغو اشخاصو او افرادو چې هغه د حکومت د اوسنیو اشخاصو په څنګ کې پاتې شوي دي او کار یې ورسره کړی دی، اما بالاخره هغه توقع چې نه پوره کېږي طبیعي ده چې سړی درد دل لري. اما په ټوله کې مخکې اشاره دې مسایلو ته وسوه چې خپله د وزیر صاحب مشاور په خبرو کې یو شی و چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې او په ډیرو تهدیداتو کې راووتل رایه ورکړه. بینان سخت شرایط او تهدیدات په هغه وخت کې و چې خلکو د اوسنیو رهبرانو لپاره رایه ورکول یو نوی شی نه دی. زه نه پوهیږم دوستان باید د حکومت له وظایف څخه هم شاګه وي چې رئیس جمهور څه مسؤلیت لري او رئیس اجرایه څه مسؤلیت لري او وزیر څه مسؤلیت لري. که دوی فکر کوي چې د جنازې پر سر باندې تاګ یا جنازې ته ورتګ د ټولو اشخاصو شاید د ولس درد دوا کې، زه فکر نه کوم چې دا دې لاره وي. اما په ټوله کې یو تعهد د حکومت له ادرس څخه سته پروژه ټولو د دې کال بودیجه ټول ولس لیدلې ده. هغه سته یو بله مسله ډېره واضح ده چې د افغانستان د حکومت بودیجه یا په هغه کې پروژې هیڅ وخت هیڅ کله د افغانستان د حکومت مصرف نه دی جوړ شوی. موږ په تېر دیرلس کالو کې هم که تاسې وګورئ یوه بودیجه مو په خپل مصرف نه ده کړی، یا زموږ خپل عایدات چې موږ لرو یا انکم چې لرو هغه زموږ عادي بودیجه هم نه پوره کول، نه پخوا پوره کول، نه اوس پوره کوي. ولې په ټوله کې کارون نسته پروژه حکومت په کار کوي بدون شک چې تیر کال چې واغس یو کال نه و چې یو ایدیل وضعیت نه و چې خلک توقع درلودل یا موږ غوښتل، اما مشکل مو درلودل د راتلونکي کال لپاره د تیر کال تجربې د نړیوالو سره مشترک کار او د خلکو په ملاتړ سره توانېدلی شو چې کال مو یو بهتره کال واوسي.
په قسمت دوم
اخر کې یوه خبره
نیست،
مدرسات دوم نیست، مداخل میخواستم یک چیز اضافه کنم دیجا که سال نو نو شمسی میای بخیر یک دو سه روز مانده به مردم افغانستان گفته شوه که بیغم براین نوروز خود تجلیل کنن نیروهای امنیتی و دفاعیشان در هر نقطه از افغانستان
خوچی به فیصل سیب سوک پا کم سرک بانده کم غرط مقام یا کم چاروا که اونه وحید خلق خطر عباس یا سنه چی سوکه اوڑا بایی
ما مخکې وویل چې هغه د خلکو مسؤلیت دی چې سره ول انتخاب کړی دی
مهرمانه
نوې کال مو نیکمرغه په خیر
تاسو هم ډیر مننه
پټمن صاحب خی شما خداحافظی میکنید به خلکو که در قسمت دوم شما هم نیستین امرای پریانی صاحب تنها میمونیم در قسمت دوم بخیر پټمن صاحب
از طریق شما سره نو به تمام مردم افغانستان به شما تبریک میگیم و همو دروغ هغه دروغ چې فیصل زدی یا هغه ما په خپل باندې نه منطقه داد اما غدروغ و کرده چه دا اشرف غنی را شروع کیگی تو دل بعد ختمی گی دا افغانستان خلا زیده دی تو خلا باور نکی شکل امنیت دی پختل و ساتی نگه کال دی طول کال دی اما شرایط تو پکتو سر دی نگه کال سجدی دی که دا سنه چه خدا را خواسته پیو بلغم بانی وارو او دا خوشحالی را بانی جده و درشی خدا دی آره چه بکی شده من دلالت بکی خیر دی
تشکر از استراکتان پتمن صاحب خب پریانی صاحب ما یک دقیقه تا خبرها را داریم در قسمت دوم و شما دیگه یک ساعت در اختیار خود داریم و شما تقریبا بخیرم در قسمت دوم هم امرای محترم آقای شهزاده مسعود تنها میمانیم از او خاطر ببخشین که در قسمت اول زیاد وقت نداریم بازم در از یک دقیقه استفاده میکنین بگوین صاحب یک جنبندی کنین قسمت اول پریانی صاحب
بسیار تشکر فقط در یک دقیقه بگویم که صحبت هایی را که ما شنیدم و خودم مطرح کردم ای را می رسانه که به هر صورتش مسئولیت بر می گرده به دولت دولت در هیچ قسمت نمی تانه بی توجهی اختیار بکنه دولت مکلف است که در برابر برنامه های تخریبی که از درون در برابر دولت وجود داره و همچنان در برابر برنامه هایی که مردم از خودش دور می سازه باید تصمیم بگیره و عکس موقع بکنه ما صحبت های مفصل داریم که انشاءالله در قسمت دوم برنامه نکته نظرات خود مطرح میکنم
تشکر محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بسیار جا تشکر از اشتراکتان به برنامه اگر وقت دارین خود قسمت دومون باشین بسیار خوش میشیم اگر وقت ندارین خدا حافظ ناصرتان سال نو بر شما هم ما تبریک میگیم در قسمت دوم مهمانای محترم آقای شهزاده مسعود سابق مشاور رئیس رئیس جمهور صاحب کرزی بودن همچنان محترم آقای نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار همراه ما هستند در نیم ساعت آخر کوشش میکنیم با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی هم نیز تماس برقرار شود حال وقت خبرهای